د شپږو بجو د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 10. پایل خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ټویست وی د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسي فورم کې د ګډون لپاره ترکیې ته روان شوی دی. هغه نن په خپل ټویټر کې د ترکیې مننه کړې چې د مارچ له 11 تر 14 نیټې د دې غونډې کوربتوب کوي. توماس ویست تمه شولې چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د نړیوال مشارکت په باب بحثونه وسی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو هیئت هم ترکیې ته تللی. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغاني پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ قرارداد لا هم پر ځای دی او نږدې 3,00,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې خپرې سوي وه چې ګوند طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنوي ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال سوي هم دي، خو د پاسپورت رئیس دا تشې اوازې بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو مالی مرستې مننه کړې چې له دې سره به په سلګونو زره افغانانو سره مرسته وسی. اف ای او نن په یوه ټویټ کې ویلي له دې مالی مرستې سره به دوی وکولی سي له 2,000,000 او 3,000 افغانانو سره د خوړو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې دا د بشري بحران د مخنیوي او ثابتې پرمختیا لپاره د آسیا پراختیایي بانک د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خود د پوینا د یو اوربان پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دوړه مشران په داس حال کې د لومړي وار لپاره په لوړ کچا خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونۍ پوره سیوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربان ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسې کې سره جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبري وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌ای مشري کوي، په دې سرمشریزه کې د اوکراین موضوع رهبری کړي. او د اوکراین له لوی شار سومي څخه د بشري دهلیز لاري د ملکانو وتل نن د درېم ورځې په مخه دوام کوي. د دې شار ملکان په داسل کې وځي چې اوکراین او روسیې پر یو اوربند په سیمه کې موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یو زیژنتون په یو حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتوانېدل چې ووځي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.11، مزار شریف آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21.44، او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28.14.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغه خبری راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت په ترکیه کې پر افغانستان کې دونکو غونډه مهمه بولی.
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو بیا عکس العملونه خپرولي.
مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول هغه څه چې خلک یې تمنا لري.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا د دوو افغان میرمنو لپاره د جایزې ورکړه کولی سي چې ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره هواره کړي. دا هم وري چې په اورزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وشل شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیا زدی رادیو تا غواجی است. ده طالبانو ده بحرانوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ده ترکی چارواکو پرسمی بلنه ده یوه حیات پا مشری ده غه هیوات تا رسیدلی ده. ده طالبانو پوینا شغل متقی با ده انتالیا ده دیپلوماسی پا فرم که ده گردون تر سنگ وینا هم وکلی او ده ونسن پا اره ده بی لابیلو هیوادون لاستاز و سرای خبری ای کوی. ده ترکی پا گردون ده نری یوه هیواد هم ده طالبانو حکومت رو سپرسمیت نده پیجندلی. ده انتالیا ده دیپلوماسی فرم سبا ده مارچ پر یولسم پیلیجی. ده هم پا دیاره تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمهییزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقی به په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
مهم کانفرانس دی. په دې کانفرانس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ یې د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د په رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغې به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انتالیا فورم د مارچ له یولسمې تر دیارلسمې پوري د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انتالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د دوی یوه هیات ترکیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسۍ فورم کې د ګډون تر څنګ وینا هم وکړي او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان پر موضوع خبرو ته کښېني. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم سبا د مارچ پر یولسمه پیلېږي او تر دیارلسمې نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازی توماس دویست هم ویلي چې دی هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو لپاره ترکیې ته روان شوی دی. په دسل کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي، خو د کابل ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پوهنتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولغه
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکو دی. دی چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوړی نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خو یې نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپېریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټولو هغه څه دي چې خلک یې تمه نه لري. بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دغه کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دغه څه دي چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پوهنتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډین ندیمه مشهوره په پټینګر کاکی هم د طالبانو له بنده خوش شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوش شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ سوي، بېرته هغه راخوستی دی، معذرت په غوښتلو بېرته خوش سوي کور ته تللی. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجه نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې سوداګری ښځې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د کار جوازونه نه تمدیدوي. له دې ډلې فرښتې سفری ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د سوداګری وزارت د جواز ورکوونکو برخې ته دا ورغلی ده. هواغوی ورته ویلي چې تر اوسه د ښځو سوداګرو د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې. د اغلی سفری په خبره د دې ترڅنګ سوداګری ښځې د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې له مالي ستونزو سره هم مخامخې دي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان مولوي ظهیر دا موضوع ردوي، وایي چې دغه وزارت سوداګرو ښځو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دوو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه کولی سي یو بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته زمینه برابره کړي. د بداصل کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
فوربس نړیوالې مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګو ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورک راکولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او مخکې د ښځو لپاره د وزنی مشهور مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وانډا واخلي او تاثیر گذار اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیواله مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنود او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیرېدو به د ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د خوست د امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې په وروستۍ لس ورځو کې د دوی د منصوبینو لخوا 19 کیلوګرامه چرسه په تور یې څلور کسان نیول سوي دي. د امنی قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مدیر حاجی میر صادق خان ازادي راډیو ته ویلي چې له چرسو سره سره په مرکز کې یو اندازه پوډر او شیشه هم نیول سوي دي. د په خبره چې د دې نشه یي توکو په تور نیول سوي کسان به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. په ورزګان کې پر څه باندې 1500 کورونه یو د مرستو د ویش لړۍ پیل سوه. هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په ارزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوې دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بیخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري. نو داسې مو کوشش ترته کړی دي. انشاءالله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډېر کوشش کوو او پر وزارت او پر موسساتو باندې موږ غږ مخته هم کړی دي. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډېر مظلوم ولست دي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو سره کومک کړی دي. موږ ډېر یعنی خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې درته اوس زه پورته ولاړم. بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله. نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې دغو نه بیا دغه مشیر راشي د ملګرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم. زه عملیات کړی دي سج په خلاصو پیسې سویم. بیا ګونګی سوم. اوس داسې لږ خبره کوي سج په خلاصو سادی مریضیم ایالانو یولسکرن امشر زید.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیم بجو دوام کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبري ناکامه سوې. انقره وار له مخې هیله سره ګنده کړې و چې مسکو او کیف به په اوربند سلاسي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې اوریدل شي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روس سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبري ناکامه شوې. له څه باندې دوه اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تر ټولو په لوړه کچه خبرې وې چې د ترکیې په انتالیا کې نن ترسره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند و چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیې او اوکراین د پلاو ترمنځ د بیلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نږدې له جګړې راوروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو پکې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګی لاوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلی دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیز د دې جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراینه وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکراین دې بېطرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمېنې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د د خبری مجلې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
احمد شیبر یم د خبرمنې په برخه کې مو هر کله کوم د ازادي راډیو د خبری مجلې په برخه کې په واوري چې یو شمیر وسله وال طالبان چې وخت په غزنی کې ټوپک په وښو اوس علم ته مخه کړی ده. مخکې تر دې چې له دې فکري او عملی بدلونه تاسو په جزئیاتو خبر کړو، له طالبانو څخه یو غوښتنه د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره په تیره بیا د کندز، تخار او بدخشان د استوګنو لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 40 کاله مخکې پیل شوې وې او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وې بېرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
په کندز کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د دې ولایت اوسیدونکي له سیمهیزو چارواکو غواړي چې د کندز خلم ترمنځ د ارګنک د لوی لارې کار بیرته پیل کړي. د ارګنک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و پلخمری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډېره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسېدلو. اوس موږ د یارګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډېره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کېږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کېږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود معلم میرم مازار، همه سرک ارگنک بسیار خراب است، از تعمیر جور کنه ما از دستی همه را بسیار باز.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارگنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده. که د ارګنک لاره جوړه سي واټن یې راکمیږي او د خلکو ستونزې ورسره هواریږي.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نه سي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم وارث کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابل 10 کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره رالټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکوو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمېر 800 نفرو ته رسېږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تېرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي، چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
دا ستاسو ډیرو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه.
عبدالرو کنداري نومېږم او د فلانی امارات څخه دا غوښتنه لرم چې دا قاچاقبري د نورو بند سي. نو نه پوهېږم چې فلانی امارات ورسره همکار دي او که ورسره همکار نه دا خلک دې باید ونیسي. دا لس 12 کاله کېږي چې دوی په چاریکمبر کې اوسېږي، قاچاقبري کارونه کوي، غټ غټ کارونه کوي، نو دا خلک دې باید ژر تر ژره دې گرفتار شي.
د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري. زمونږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420 دو دو یو یو دو در دو چلور اته.